السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته خراغ لی. ډېره برخه یې د ازادۍ په څپو کې خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اورئ. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. طالبانو ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحدو ایالاتونو سره په خبرو بوخت دي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پای بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر یې په دوحه کې دی وویل طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه پر ایکس پانه کې لیکلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي ډینس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل څلور شپېته کلن دی، د ژبپوهنې څېړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې بندي دی. محمود شاه حبیبي د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی. خو تر اوسه یې د اوسېدو ځای نه دی روښانه شوی او طالبان هم په اړه بې خبري څرګندوي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په بخښنه سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ښځو او نجونو د روغتیا حق په اړه به خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. ریچارډ بنټ د پاکستان له روسي سفر وروسته پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې هغه د شورا د یو شپېتمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي او خپل راپور به د فبروري په 26 په جنوا کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. هغه په خپل راپورونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې په کلکه ننګولې او غندلې دي. خو طالبانو بیا د هغه راپورونه پروپاګند بللې او افغانستان ته هغه ممنوع دخول کړی. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان وو. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت ٹی ٹی پی پر غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتی سرچینو د ادعا پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبدالله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی وو. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثر بریدونو عوامل افغانان بللي او پر لپسې وایي چې د ٹی ٹی پی مشران په افغانستان کې دي. خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان ادعاوې ردوي او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې هوارې کړي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی تر څو پر ټکنالوژۍ د انسانانو کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د هند په نوې ډیلی کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړې چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره سلوخت غړي ټاکل شوی دي چې د هغه په وینا علمي مدیریت کولای شي دا ټکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. او یو ترک خبریال چې له دوچ ویلې سره همکاري کوله د ناسمو خبرونو خبرولو او د ولسمشر د سپکاوي په تور نیول شوی. د ترکیې سرنوالۍ ویلي چې علي جان اولوداغ د پنځشنبه په ورځ په انقره کې په خواله رسنیو کې د خپل لیکنو له امله نیول شوی. د هغه وکیل ویلي چې دا نیونه د هغه له هغو راپورونو سره تړاو لري چې پیدایش پورې د تړلو وګړو د بیرته ستنولو په اړه یې چمتو کړي. په هغو راپورونو کې د ترکیې پر حکومت نیوکې شوی وي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي پڅپو کې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستۍ راپور وایي. پر روان میلادي کال کې به د هیواد نیمایي نفوس شاوخوا 21.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوی چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره به مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سختې لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 5 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواد ته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدود مالی سرچینو کې ژوند کوي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2018 کال لپاره افغانستان کې د 12.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوسنۍ اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکۍ کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیسپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغله کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او ترنوای تاسو ته، محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسنی حالت کې اوسنی واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بین‌المللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بین‌المللي ټولنه کې وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري، او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، چې هغه ان د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمي تغیرات چې راغلي او افغانستان یې بد رقم متزره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریانې نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایې صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیانې چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات ترسره کړي، هغوی هم په تنګ شو او مملکت یې پرېښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. مشکل همدا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان کې چیرې یو هغه پیسلغ آخرین صفحه ده. بحران ته داخلي کې د کنټرول به خورا ډېر زیات مشکل وي، نو او دنیا هم په هغه اندازه چې باید تعهد ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړې تعهد نه لري او اندازه مرسته کوي هم په هغه اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولی. نو اوسنی وضعیت خو ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایلې نه ډېره زیاته ویره لرم.
زه هم اغلی کډوخیل، کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي، بلخوا له هیواد هم دنن له افغانستان هم خلک تلیفونونه کوي، زنګونه وهي، د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست، په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار مې وایي چې رامیسپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی، موږ سره په دې خبرونه کې یاستئ. ډاکټر صاحب مختار، راغمه اوري؟
bale sarwar sahab salam wa ehtram tas tawlan de kom ta zum ta zama rag lare taso
wo 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 taso to fikr kawai che wale awzade hat rasidal de che afghanistan de nufuso nimai bar khalak بشری مرستو تاړ شي. مهرباني.
اول خو تاسو ته سلام او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولست. زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنۍ واکمن نظام نه وړي چې ملي میکانیزم منتج سي او افغانستان د نړیوال انزوان وباسي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادی دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په میلیونونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا دی چې دولت او اوسنۍ دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي. خو دوی وشو توانېدلې په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته ځکه یو خیمې ورکړي. په نړیوال سطح نړۍ د افغانستان په هکله په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ د لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په هکله زیات توجه نه لري. دا اوسنۍ واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروي چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وي چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډیر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کار یې پریښی، دفتر یې پریښی. همدا اوس وګورئ په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو اندن ګورنمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي. همداسې د دوی هغه پرمټ یې هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډېرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان د ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک ګواښ شوي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې وروستیو کې ویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیانو موضوع ده، او زبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې په دې اکله خبرې روانې دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابط وساتو.
زما باور دا دی چې دوی څوک دي؟ دوی خود ځان ته اول یو تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازي دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لوی جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زموږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم تر هغه وخته پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لار نه غوره کړی او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنه ورنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د شو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځی لري. ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو مخالفت او تضاد کې قرار لري. کوښتنه مو دا دی چې طالب غواړي چې افغانستان به قوم وي او د دوی یو دیفکتو نظام، یو ملي نظام خواته لاړ شي. غواړه دا دی چې نړیسه د تعامل ژبه اختیار کړي. بس
مننه. په داخل کې طبعا د پالیسي مشکلات شته. رابسو اصلي موضوع ته. رامسپور صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه هیله کوم زه په خدمت کې یم. تاسو ته درنو میلمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه، په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړي توګه ویل دي چې شاوخوا 1.4 میلیون خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر با د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب، د خوړو ناامنۍ ک د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومې درجه لري او څه تعریف ورته لري؟ مګې په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو وړو دغه موضوع یو څه نور هم روښانه شي، هم موږ ته هم ګرانو اوریدونکو ته هم په دې بحث کې نور هم پیوږیږو. استاد مهرباني.
مننه. اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکړم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات، خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات، وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي، ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې په د هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده، یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی د کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خدای دې چې دا گزارشات چې تاسو له خوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامې لارې، دا هم ډیر مهم کار دی، ځکه چې دا خپل یو ډول دادخواهي ده د دې لپاره چې نړیوال متوجه شي او موجوده چارواکي متوجه شي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا سره روان دي. را به شو تاسو پښتون ته چې دغه د 1.4 میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي، دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسسات لخوا په څو کټګوریګانې باندې وویشل شوي دي. یو کټګوري هغه دی چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي، او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته دي چې دوی په دغه سي یو حالت کې ژوند کوي، چې یعنی په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا خزه انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي، او د دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دوی په اساس په دغه کټګوري کې ډیر به توجه وسي، او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري، که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دې ته غذایي ناامني وایي، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح، هغه په دې کټګوري کې شاملېږي، هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که څنګه؟
په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه شي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، او یو کټګوري بولي چې مثلا هغه کسان دي چې که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابېږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیون ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي، او دوی په سوې تغذیه هات باندې، یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې په څنګ کې مونږ 900 او 2000 نور کسان لري چې دوی عادي سوې تغذیه لري. عادي سوې تغذیه یعنی د مړونی کچه پورې نه رسیدلی، متاسفانه چې کچیر کومک دوی ته ونسی بیا دوی همدغه د بل درجه ته، یعنی اول درجه ته چې ډیر شدید درجه ده، هغه کټګوري ته بیا دوی داخل کیږي.
پر راپور کې دا هم ویل سوی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبت افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابه شو سفیر صاحب ته، اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی، آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسی هم د وضعیت په ناورتوب کې څه ونډه لري کنه؟ مهرباني.
طالبان خود د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري، ځکه چې ځینې پایلې یا واقعي طبي اماده لپاره یو وال کاری ټیمونه یا مسلکي کسان په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کړي، لکه طبیعي پیښې چې دي. اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړ چې مثلا غوی سره رقم په دې مسلکي شکل باندې برخود وسی یا مثلا مدیریت سی یا داسې دین په وضعیت کې دي چې لږنیا نه وکړي چې څنګه دې کومکونه غوړم ده د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېر زیات موجوده دي چې افغانستان کولی شي یو له مستفیدین څخه وسی کې هم هغه ولتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاس سره وړي کنه یا د بې ځای شوي خلکو سره مثلا رقم برخود وسی یا د مهاجرین څخه به تر راغلي ځکه چې لاول نه رئیس الوزراء ویل چې موږ خو چاته د ډوډۍ وعده نه درکړو دا د موږ مسؤلیت نه دی د خپل الله ته بغاری او کتاب بل څه دغه د خپل هم دا کلمه ده کله چې دوی لدین وګه خالي کړي په سم دي مسؤلیت لري یا ما سم په سکندري مالک کې او چا قران کریم ته توهین وکړ بس یو معصیت چې څومره کال په افغانستان کې خدمت کړی هغه اته بدلیدلو ته مجبور کړو دا دغه پر دې څه اعتبار درلوده ان سې دوی دومره په دې مسالې باندې فکر نه کوي نه په کوم سړي افغانستان ولا سره څه دښمنۍ لري نو مده را به سپور څه نه د پرنو وکړه چې باسه نه افغانستان په کوم وضعیت کې ده زه خو په دې باندې خپل
نظر
ځکه معلوم باید تاسو ته یا کوي دا چې درې مرحلې ډېرې زیاتې مهمه دي چې ایوه هم ده په ستاره د اندېښنې یا د خطر مرحله ده یو د بحران مرحله ده یو د جنسي مرحله ده یا چې په دې کې مثلا د خپل د قحطي مرحله ده د امرجنسي اقتصادي حالت بیا مثلا د قحطي مرحله ده ان افغانستان قحطي خو روان ده لاته په قحطي کې نه ده داخله شوې ما ترې ځې له پال نه زیاته وېره لرم او تاسو ذکر وکړ چې یمن دی یا سودان دی ان افغانستان روان ده مګر قحطي ته ان وو افغانستان مختلف برخې په مختلفو وضعیت کې گرفتار دي بحران خو عمومي را روان دي او اشتد او استرالي حالت کې هم دي داخله شوې دي ان افغانستان به شو ته نږدې ده او خدای مکړه کچری قحطی ته داخله شي نو بیا به مړینه ډیره پورته روانه وي نو ځکه وضعیت ډیر قابل د تشویش ده او بدترین حالت ته روان ده چې بیا هغه حالت مدیریت کول نو بیا هغه خورا ډیر یو لوی تعهد لوی کار غواړي او د دنیا ځانګړي توجه غواړي چې څنګه د انسانان دغه پیسلا ژوند دی وسغوري بیا دا سوی تغذي مثلا نه ده د ضعیفي او د ناتوانی و دی اګه دا نو دغه رقم ده چې په هر ورځ کې څو نفر بیا ملينه کچا د دې رپورت دي ان یو سنې حالات مختلف دي تو هغه په ټول وخت ته کې بحران او یو وضعیت حاکم ده او قحطی خو ته مونږ روان یو چې هغه وخت بیا ملينه د دې رپورت سي او کورنۍ به د څو ورځو لپاره بیا ډوډۍ نه لري هغه وضعیت افغانستان داخلي کې نو په طالبان دې ټول مسائل لپاره مسؤلیت لري ځکه چې لید لری چې دوی هیڅ نو تدابیر نه دی غوړه کړی او نه په فکر کې دي فقط ورته شار بیا موقام چې وسی بیا تجارت او چې بیا تاسو باید په کومه کې برسته وکړي دا چې دوی خپل څه کولای شي په اړه کې دوی کله هم خبر نه کوي تاسو مسؤلیت نه کې یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامی بخش کې څه کول زم دا توپه کې د خلکو په غاله کې ورچول دي خلک قربان دي تهدید دي دا د خلکو لپاره کار مثلا ویدل پر مثلا د صحت لپاره کار و چې تاسو ګورئ چې حتی نن سبا جوړ روان دي توجه کوي چې د شری لحاظ یو نارینه کولای شي په مثلا نه صحت خراب شي دی ښه دي حق لري هغه محرم د مداخله دی وکی یعنی څه د نور تعلیم نه کوي خو هغه نارینه د کله بیا د ورڅ زو وګوري ان نل دین لو
جناب سفیر صاحب
مملکت لپاره څه کوي
جناب سفیر صاحب انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې خو به هم سرل دي انتقادونه سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پنګ منجمد دي به هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوسته افغاني په خپل ځای ثابت پاتې د قیمت نه د کوڅ شوی
نه 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 افغانی ولا صاحب د پات شوی ځکه چې افغان یو قضاتي خرید نشته بل دا چې نور افغانی تولید شوی نه ده چاپ شوی نه ده څه کله چې چاپ نه خپل افغانی دوه محدود ده نو اصلا افغانی سم نه پیدا کیږي ځکه پیسې خورس پوره زړیږي لبا نه ځي دا کار په پاتې دی نو هغه ځکه د ثابت پات شوی په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته نو ځکه دا توازن نه هغه اصلي هغه نه ده یا د ثبات اصلي واقعیت هغه نه ده ثبات نه دی.
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی، سلګونه زره کډوال د خواته راستنوي او سرحدات هم بند کړي.
پاکستان خو مالم دا پاکستان په کله هم توقع نه شي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ایکار شي. طالبان اوس پیژندلي او هغه کتابونه چې دوی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کش کړی چې اتمان دا یو درس معلومات نه او دل پر چې افغانستان ته داسې حاکمان وروزي چې هغوی به یوازې په سیخه لار لاړ شي، په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي. مهم همدا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی. افغانستان ته باید واقعاً ځانګړې توجه ته ضرورت لري. افغانستان ته متخصص کارپوه کسان ضرورت لري. د بحران خو په مدرسه کې دونه دي چې د بحران سره باید څنګه برخورد وشي او دا څنګه مدیریت کېدلی شي، که هغه توضیح د مواد وي، که هغه جد د کومکونه وي، که هغه کتګوریانې یا دستبندیانې دي وضعیت وي. ځکه چې بل څه ځینې جینو کې وضعیت دومره خراب دی چې قحطي خواته روان دي او کله چې هغه بیا داخل شي بیا دوی څه وایي.
مننه.
نو دی باید خپل وړتیا باندې فکر وکړي او واقعا ول سره دښمنی پریدي او واقعا مسلکي کسان نه په کسان وګماري تر څو پرې وضعیت لپاره واقعي مدیران رامنځته شي.
ډېر مننه اغلې کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل عملیاتو لپاره په 2018 کال کې دی یو اویا میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. مخکې تاسو ویل چې اوسنۍ وضعیت کې اگر چې نړیوال ټولنه افغانستان ته توجه لري، خو نور ناورینونه دي په نړۍ کې، لکه د اوکراین موضوع یاد کړه، د اوکراین مسأله. څه فکر کوي چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه؟ ډاکټر صاحب مختار،
مانه تاسو ما راغلی؟
bale bale راغله سفالو مېرباني.
پټول د مخه دغه پښتنه د جواب ورکړي د قامت وخت راکې د غونډیانو په حق یو نظر ولرم. طالبان که په د باندې پوډي او باید په هم شي چې غونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه کارولې دي. همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي، په دې معنا دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کی. او طالبانو لپاره ضرورت دا دی او تاریخي ضرورت دا دی، او د طالبانو تاریخي مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لاره پیدا کړي. هغه دی په تاریخي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لار غوړه دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له انزوانو وباسي. دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستې وکړي، خو دا مرستې په دغه عمر پیمانه دوی نه لیږي. اکثرا ملل متحد څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړي هغه نه دی کړی. بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم انجیو چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي، هلته هم طالبانو ښځو ته حق نه ورکوي چې هلته لاړ شي په هغه دفاتر کې کار وکړي. د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوئ. ښځې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځینې وکړي، چې کارونه کې دوی گزاره سره رقم شي. همدا اوس په قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نه ووځي. ځینې خلک په زرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په واورو کې ووژل شول. معنا یې څه شی دی؟ معنا یې دا دی چې طالب دی تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره، هم د افغانستان د بقا لپاره، او هم کولی شي د خپلو رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي. دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته دا دی، دا په صراحت او جرأت ویل شي، پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له دیو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو ورو سره یو ځای شي، او دا د طالبانو لپاره مفید نه دی. که طالب غواړي، یوازینۍ لار د طالب لپاره دا دی چې دی خپل ملت ته مراجعه وکړي، تر څو چې دا که هر څه موږ هم وایو نقد یو کو طالب خپل آس پور دی او د خپل آس نه را کوزی شي، او د افغانستان ملت خوشتره نه مني. بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو وګورئ، په دې شمې کې د اقلیمي وضعیت سره سم ډیر داسې راپورونه شتون لري چې ډیر خلک خپل ځان وژنه کړی. سورز د مخ درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل. دوی لپاره لپاره څه شی نه درلود. طالبانو غوښتنه دا دی چې د خدای او د قرآن مخ ته وګوري او د افغانستان منافع ته وګوري، په یو ملي اجماع منتخب خپلو ملي ګټو په رڼا کې افغانستان وژغوري. تر هغه وخته پرې چې یو ملي اجماع ته تاسو منتج نه شئ.